و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان.
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانکزای مودې ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم. پیل د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان وایي ایران د 2015 کال له پیله 15 افغانان اعدام کړي دي. دغه سازمان پر خپله وی پاڼه لیکلي تر ټولو تازه پیښه پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندراباس په مرکزي زندان کې اعدام شوی. هنګاو لیکلي د اعدام شوو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2014 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 تنه وو. د بشري حقونو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوې پای ته ورسوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د حوالې لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وویل د سولې خبرې په ښه لور روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل. یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حاله پاتې. دغو لانجمنو مسلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زیلینسکي دواړو وویل دا یو سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه دغه موضوع هلته په نږدې کېدو دی. اوکراین ټینګار لدی چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي. خو رویټرز آژانس لیکي متحده ایالتونه چې د سولې په هڅه کې دا پلان هم لري چې د دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې ووځي. د ملګرو ملتو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي استوګنځایو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان د ښاري نفوس 30% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورو کې ژوند کوي. د یو انهابیتات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونو، سیلابو، ځمکښویدنې په وړاندې او د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کابله زیان ګالي دي. که څه هم د کابل ښار نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د څلورو میلیونو تر اوو میلیونو پورې یادیږي. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروز توغندي ازمویلي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي دغه ازموینه د یکشنبې په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمویل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړو چمتووالي په نوم یاد کړی. شمالي کوریا وخت ناوخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداری کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ و لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر 2 صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصوي دي، کلمې خصاصوي دي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولي ځکه چې په دې ویش کې چې د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال مجویده په زوجی کم ژوندۍ موجودات چې زوجی ته کسر سره کوي په هغو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابریږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او دل په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي د هغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې دی پروفیز مرحله ده لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیتیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي لاند بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بسر نښتې او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې دی د جنیتیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیتیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړني مرحلې د لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې دی همولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلاس څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څه کیږي تړل کیږي چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوي چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دي یعنې د جینیټیکي تغیراتو لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولوګ کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وایسو بدلونونه څخه معلومی شي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شي ته قطبو ته ځان رسوي. ورستنۍ مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنۍ مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړۍ مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نو راځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنې موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوي وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه په کښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونو سره یوځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزومونو سره، بیا نو دا څه شي کیږي؟ بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر څه شي کوي؟ پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړۍ مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې بیا راولاړ سوې په دویم میوسیس کې، بیا څه شي کړله؟ په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا وچ شي د میوسیس مرحله. انشاءالله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړي اوسې او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسیس عملیې اهمیت وایو. د میوسیس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویله، د میوسیس ته چې دی فرق دی چې دی د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینگ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در طول پچکی کیش ده میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگه ده جنیتیکی موادو ده نیمائی کولو پروسه هم در سر ترسی دوی چیلی ده جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوهی ده میوسیس ده جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغه ده هگی او سپرم چی که یه دوی تولید دوی او ده پروسه چی ده ده نیمی نسلونو رامسته کولو پاره ارینده بل ده کروموزومونو ده سالیم ویش تنظیم هم ده دوی پغاره دی ور سره ده حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم پا دوی که وجود لری یعنی دوی توانایی ده حجرو ده ترمیم ده هم لری ده دوی اهمیت و ورپسی رازو که چیری میوسیس وجود و نه لری مثال موجه یا مشکلات پا کشرمسی که چیری آغاز هم ترسار نسی نو ده با ده جنیتیکی خطاگان لامیل مثال ده زین و ناروغیانو لکه ده داون سندروم چی پتیر لسونه که مول ویل ده حقا ده رمس که دو لامیل که جی یعنی کروموزومونو شمیر چیشی که جی یا دیر سی یا کم سی کم که چیری سی مجول حقا لمنزه زی او که چیری دیر سی حقا داون سندروم پندیخته که چی داون سندروم حقا ناروغی و چی داغا کم نفر چی ذهنی و رسته پاتیوالی لری ده اومد ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه و رسته شاعت پاتی همدارنگ ده میوسیس عملیه چی ده حقا مثال مجوالی داغا کم جوندی کچنهی موجود چی دی یعنی کل کچنهی چی پیدا کیجه حقا ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی اغا کم گمیتونه چی دی سر یوزای کیجه او کروموزومونو ویش کل صورت نیسی یا ماشوم رسخه کل چی بیا ماشوم کل واده سر ترسی اغا ده بیت شوایی ده میتوسیس مرحلیه پا واسطه سر ترسیجه یعنی ده میوسیس او میتوسیس ترمیز زنی توپیرون وجود لری چه دوا عمده توپیرونه خویداله و چه مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمی ژوند یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکشي کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور دغم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیمې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړئ په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست ښه راغلاست د دولسم ټولګي و لسم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه موږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شری د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې انسان په کوچ دغه اکتینومایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسې درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چې شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بې له عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډولونه ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسوي. مثال په وینو د رګونو کې د وینې دوران دي، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، یعنې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي، دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي، په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی، هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی، هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي، یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی، د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي، هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي، هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده، هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شي، مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده، هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو.
همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنې د یو د بل خلاف عملیه سرته رسي، چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره د یو بل سره څه کوي؟ دی همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی څه کېږي؟ د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسېږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په مز کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر څه کېږي؟ مثال ارتکاز کوي، یعنې د اولنا اخري مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسېږي. چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط، یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري، چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي، چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه، له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي؟ ښویېږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې، چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم، اندوپلازمیک ریټیکولم موږ په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغېزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکیني ځای ته، یعنې اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې بیرته د استرخا حالت، یعنې خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص شي و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري؟ دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنې ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استرکولین په نامه کیمیایي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سودیم چې څه شو د حجرې داخل لاړې، سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته شو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال څه شو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آین په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سوه اغېزمن سوه او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دي خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت د ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کېږي ای ټي پي انرژي خپل ځان نمخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي، د دې دپاره د ای ټي پي انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پي انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټي پي انرژي راولاړېږي په ای ډي پي باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړېږي. یعنې ای ټي پي تجزیه کېږي په ای ډي پي او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډي پي او فاسفیټ چې بېرته کله سره یوځای کېږي، ورسره څه شي لاسته راځي؟ ای ټي پي لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي. دا زموږ ستاسو د نروزي موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. درېمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د آزادی میلمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې درې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چای چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو ده چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشران په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنې تقریبا د 4 أو 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده، چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی، که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې، په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه، او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب وه. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب وه. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدې، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 ته 5 مکتب ووایه، نور د تا لپاره بس ده، لوستل ولیکل د زده کړه وختای دې وپېژندل، مونځ د زده کړې نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو لدغه ویری نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې ستاسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله پکې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې ته امادګي نیوله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړو صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړو صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ولسم ته لاړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم صنف امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وه یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصر وه خو مقصد ښه و نو ځان مې تېروه
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي وه او قرآن کریم هم حفظ کړم نو ډېر علاقه به مې له دې دینی مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه د سیرت مسابقې شوې د عقایدو مسابقې شوې په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاده کړه
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو دا شی به مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه یعنې ډېر به ورسره خوشحاله وم
پښتو مو یاده
کړه
فرزان جان پښتو مو یاده کړه چې دا پښتنه مېره نه شي د شی بیا د بیاتو ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع وه یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستا ټوله قصه وکړم خو یو بل استعداد چې ما کې دا وه هغه دا وه چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف به چپ شي ټول به غوږ غوږ وه او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړه نو د کانکور پر می راغلی کنه نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده یو لرې کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابېږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمویم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخستلې کانکور پر امتحان کېناستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو او موضوعاتو کې بخوم خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه ده خو واضح خبر ده چې کنکور کې ټول سره مخ
وي بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو بیا ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیابی بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پوهنتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوې پرېږدې یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینه هم وکړم پوهنتون کې که نه اوس له هغې مې پلار راته ویلې چې دا ځه لور سفتینه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نشي نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلې وایم ښه هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لرې اوساسي د کور
او کورم لرې وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سفتینه مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځه نو څوک دې څه کوې ته خو نامخدا لایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاص
څو ساعته لاره وستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې را نه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پوهنتون ته نه یې تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار مې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش وه ډېر کم ماش وه بې حده کم ماش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم که نه داسې نه وه پلار مې نامخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همهغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړو تلمه او را تلمه ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس همداراشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دې خوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویې د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ
کښېهمدې ډېر څه کښې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونې وکړه چې ته د مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي او بدبختانه ووایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې و، څوک په لسم کې و، څوک په نهم کې و، څوک څلورم کې و، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر را تواییست لزکه چه تاسی کلیوال جون کاری ده خار مو هم که تلای پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم ناستوال آره کاری برتا پا کلی که ده کور کارونه بیادن ده زدکر ده طول کارونه، یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آغا کیفیتونه و ورتیاوی طولی تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغه دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طولی که آغا انجونو چه زدکریم کری وی آغا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آغا مور ده طول زوی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگوی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه ده دوی پارای نظر بل سدا.
دیره دقیقا نو پویگم، اگر دلت خلق پخوابه ای که ازدکرو تا ارزخت نور که و خووست بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور که وی، یعنی مثلا که زخ پزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه، خود طبعا اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعده دا خلق خبری که وی داده اقا دا، مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تا لارم یا می وزیفه او واخستله یا مثلا پخپلو پخو باندې ودریدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم. اوس چې ځکه یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په ښځای باندې کېنوی یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نما څنګ کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې راته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو
د کار په اړه مورته وایست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لری نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین لخوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چه خبره ټول ورځ بیکاره ناستیم نو د کور کار ډېر نه کوم
عاید یې ښه ده
ښه ده زه ترې ناراضي یم ولې نه هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانده جانې د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه د دې کارونه څنګه دي تاسې څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ دا سیستم یې څنګه د کلنډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کړي او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنې پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي که نه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دوه ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نتوانېدی، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا
ده،
ځکه چې همدا مې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلی، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم، او په ماسټرۍ کې هم 3 سمستره مې ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټرۍ مو 3 سمستره ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې دې را سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه مخه،
الله مو مل،
مخه مخه.
Let's go.